نیم ساعت خبری مجله پیل سوا. السلام علیکم. پورا پرونی کی ولسمشر لومړی مرستیال وی طالبان به هیڅ کله پر افغانستان واکمن نسی. د کندهار چارواکی وی د ملکانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي. په کابل کې مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته خپل غوښتنلیک وسپاره.
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونه په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه خواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی ده دوی ته نور دوی پای.
په څو ولسوالیو کې نږدې شل رسنۍ تړل شوي.
که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ لویه صدمې شاهدان اوسو.
په بهرني موضوعات کې اورئ چې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته د اقداماتو ژمنه کړې ده. دا خبري مجله تر شپږ نیمو ده. خپرونه په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه اورئ.
پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه د ناامنیو له امله له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د هرات چارواکي وایي وسله والو طالبانو تېر شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولي. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قومندانې ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه ماین نن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر موټر چاودلی دی. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکو دی ونخلول شوی ماین په چاودنه کې وژل شوی. وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر پر موټر شوی چې پکې د هغه یو بل ساتونکو هم ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته نه تایید کړی او ویل دي چې امنیت شورا ورته ویل چې له مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د یو بل خبر لمخه په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلو اردو مرستیال ویان صادق عیسی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملی دفاعي امنیتي په خاطر جلوګیری از
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاتګ کړی.
خغلی صاحب دی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې یو شته وسلوالو طالبانو دی وژلو او یو لس نور دی ټپکې دوه خبره وکړه. طالبانو بیا دی ولسوالۍ د نیولو په محل دی یو شمیر پوځي وسایل او مهماتو دی نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو لمخې له پنځوي ولسوالۍ په لزګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبور شوی دی. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې دا د مېدی میاشتې لومړی رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ دی چې طالبان نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ خاکریز میوان معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه د ناامنیو له امله له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته د طالبانو لاسته د دې ولایت درې نورو کوهستان کوف آب او زیباک ولسوالیو د لویدو خبر ورکړ. د بدخشان ترڅنګ په تخار کې هم سیمه ییزو سرچینو د ورسج ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د تخار ولایت شپاړس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېر شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولي دي. دا خبره د هرات د مخابراتو رئیس عاشق الله علیزي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل د دغو تاسیساتو د ویجاړېدو له امله په هرات کې د انټرنیټي خدمتونو اصلي شبکه پرې شوې او دوی له فرعي یا مرستندوی شبکې کار اخلي. هغه د دغې مرستندوی شبکې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویل دي چې تر یوې اوږدې مودې پورې به د هرات انټرنیټ کمزوری وي. د ښاغلي علیزي په خبره د مخابراتو د ویجاړو شو ساتو در غور له پر شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا پاله څنګه دی ویل، خو له دې مخکې پر دې ډله د عامه تاسو په وړاندې په ورانولو کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دی. په هرات کې د کورنوي تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پرځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 260 غرفو کې د هرات صنعتي ښارګوټي د تولیداتو او د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوی. د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی پر طالبانو غږ وکړ چې وسله د پر ځمکه کېږدي او په تولیدي فابریکو کې د کار وکړي.
دولت مخالفین دی راشی دی خپلو خلکو ترخوا دی ودریگی وصله دی کیک دی رادیشی فابریکو تا طول فابریکه او خواندانی حاضر دی چی هوی تا کار ورکن.
افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره افغان سوداګر او صنعتکاران خپلو پانګونو ته اندېښنه لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن په لوی خاورونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هېواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نویو اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 250 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بند وي. ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هېواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید-19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بند وي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې دا هېواد ښایي د کورونا وایروس له بلې 15 څپې سره مخامخ شي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوستن تر اوسه لګول شوې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شوو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تری تم دي او 50 تنه ژغورل شوي دي. دا پیښه د مانیلا په جنوب 0 کیلومتره لرې په جلو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. له دې مخکې د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي وو چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړې چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 90 ټیټه درش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 90. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله او ری خبرونه او د هوا حال مو په خبری مجله کې ووري دي. خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر لومړی مرستیال وای طالبان هیڅ کله پر افغانستان واکمنې دی نسی، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترړونو پر ساتل کېدو چنګاره کړی دی. تب دستل کده چه ده کورنوی چارو وزر ده طالبانو حق اداره دوی چه ده 133 ولسوالیو ده نیولو لپاره کردی و.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. ښاغلی صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري، ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امرالله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغری ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې موندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. ښاغلی آرین زیاتوي د یو شمیر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلیا وختو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 124 نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلی او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نه چاهتا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو لپاره مختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
په راپور کې مو ولیدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دای نسی، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د پیر ویلي دي چې د تیرو کلونو لاستراوړنې باید خوندي سي. راس ویلسن په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي د دوو لسیزو لاستراوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي حده هڅې وسي. تب د اصل کې ده چې د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وروښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل شوي دي. تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشرپالنې اصول او ښه ګوندیتوب ته په پام سره دغه سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د دوی خاورې ته داخل شي. دا دریم ورده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبور کیږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر ده چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپلو کې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بل سالی صاحب، نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په ټلیفون باندې سره خبرې کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسکرو او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبرې کړې چې په وروستیو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده، البته د اعلامیې په وینا باندې، او له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. جمهور رئیس غنی هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشردوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپل خلکو په وړاندې باندې مسول دی او ژر به دوی دغه مسولیت ته د رسیدګۍ په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. لدین وړاندې د ازبکستان خاورې ته ځینی عسکر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې په روسیو کې په ځنګل ډول په شمال کې جګړه تیزه شوې ده. د بدخشان ولایت نه راپورونه وایي چې لږ تر لږه 14 ولسوالۍ د دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوې دي او جګړه په مرکز فیض آباد په سندو کې روانه ده.
ډیره مننه ومرو دل چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن په خپلو کې خبرې کړې دي او د تاجکستان خاورې ته د لسکونو افغان سرتیرو د اوښتو پر موضوع په خپلو کې بحث کړی دی. تاجکستان تیر ماښام وویل چې د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وروښتي او دوی هم د ښه ګاونډیتوب له مخې دغو سرتیرو ته د تاجکستان خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
د کندهار چارواکي وای د ملکیانو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره ل پنجوي ولسوالي امنیتي ځواکونه بل ځای ته لیږدولي.
ل شاوخوا یوې ونی محاصرې ورسته د کندهار پنجوي ولسوالي سکوت او امنیتي ځواکونه د کندهار شهر وومي امنیتي او زیات شاته کړی. په جنوب کې د 215 ماتل کولی اردو د بیان مرستيال صادق صاحبای د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ل پنجوي ولسوالي څخه شاته کړی.
امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوي ولسوالۍ څخه شاته کړي. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري.
د کلی اردو ویان وایي په پنجوي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یې یو وسلوال طالبان وژلي او یو ولس نورې ټپیان کړي.
په پنجوي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې یو وشت وسلوال وژل شوی او یو ولس نور ټپیان شوی دی.
په عین وخت کې وسلوال طالبان باید د پنجوي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو دغه راز د کندهار په جړی او سپین بولدا کې هم د یو شمیر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د سکوت سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې را ورسته د کندهار شپږم ولسوالۍ د چې د وسلوالو طالبانو لاس تلويږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوان، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط سوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي چې د نورو خلکو تر څنګ د ملکیانو اندېښنې هم پارولې دي. د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې روان وضعیت په کتو بې تفاوته پاتې نسي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلې ده دې ته نور دی
په دغه لیک غوښتل سوي چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپل کړي. په سپارل سوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده. نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولو بوي. همداشان دا هم غوښتل سوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي. هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دې جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه پاتې خبرې کوو. دغه اوس هم اختی وو هغه کسه هغه څوک چې په افغانستان کې مداخله کوي موږ د هغو سره اختی وو. ډېر ژر به تاسې ووینئ چې موږ په دې پروسه کې شتون عام ولسونو ته هم نړیوالې ټولنې ته وښي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د یو سلو څلوېښتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوې چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنی نه ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په څو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو موضوع دوی لپاره جدي ده.
بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ایزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربلې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت ناندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ایز راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هره ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلی نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 3 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله 6 سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوې دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا 6 محلي رسنۍ دي چې خپل فعالیت درولې دي، او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرده رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سروې را پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله درمان سیمه ایز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د اخشې په ولسوالۍ کې و چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدې امینی داسې اندېښنه وښوده.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی په یو ولسوالی کې رادیو ترل کېدل د اندېښنې وړ ده. موږ د دې شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خبرونې درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خواخه خبرونې کېږي.
خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیام کې ویلي چې د سیمه ییزو راډیوګانو پر خبرونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوي چې خبرونې بې
ازادي راډیو ته ورژیست. 6:23 دی. په داسل کې چې 6 ورځې مخکې د چین د سینوفارم 10 لک واکسین افغانستان ته راوړل سوی، خو تر اوسه یې نیمایي هم نه دی لګول سوی. ځینې کسان فکر کوي چې دغه واکسین ورته زیان رسوي، خو د روغتیا وزیر وایي چې واکسین خلکو ته ګټه رسوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لا هم په زور کې دی او هر ورځ یې له امله د دې هېواد لسګونه اوسېدونکي مړه کېږي، خلک د کورونا له واکسین ویره لري او په دې اړه په ناسمو اوازو باور کوي. د کابل اوسېدونکي حلیمه:
که څه هم کورونا ډېر خطرناک مرض دی او د دې وبا له امله ډېر خلک مړه شوي دي، خو نه پوهېږم چې اوس هم خلک له واکسین کول نه ډارېږي او داسې فکر کوي که دوی واکسین وکړي نو د دوی د ژر مړینې لامل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان ته ټول راوړل شوي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل د چین سینوفارم واکسین د کورونا پر وړاندې 90% د وجود دفاعي سیستم پیوړی کوي.
عموماً کله چې یو شخص د کورونا واکسین زر کېږي، البته په ټولو اشخاصو کې نه، په ځینو خلکو کې ځینې خفیف اراض ولایم یا د وضعیت عکس العمل د واکسین سره خود لیکي چې هغه د 40-30 ساعتونو پورې دوام کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان چې 3.5 میلیون نفوس لري تر اوسه 900,000 کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د 900,000 ډوز مرسته شوی واکسین له ډلې 50% تطبیق شوی او 350,000 ډوز نورې پاتې دی. خو دا ښایي یوازې افغانستان نه چې د واکسین په اړه د خلکو فکرونه منفي وي. بلکې د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک عقیده لري چې د کورونا واکسین د ستونزو د پیدا کېدو لامل کیږي. خو د چین سینوفارم او د هند بایوانتیک واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیق شوي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د تور فنګس بل ډول هم خلک اندېښمن کړي او د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دې ډول وایرس درې مثبتې پیښې ثبت کړي. دا درې مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. تېر ورځ د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح خبر ورکړ چې ښایي په افغانستان کې د دې نوع وایرس پیښې زیاتې شي. له دې سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1234 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. دا شان په همدې موده کې 2 تنه کسان له دې وایرس څخه مړه شوي دي. له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 125,910 او 3 د مړه شویو شمیر 5,203 ته ورسېد.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکای او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله او ری ورستی مطلب دا دی چې په روسیه کې میشته یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری حمله کړې ده. دغه حمله د بادشاه خستو لپاره سوې ده. د موضوع تفصیل له ملالی بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خبر کړي، خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حمله تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن 13 میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حمله په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکونکو څخه میلیونونه ډالر باج غوښتي دي. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یو خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناک ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4مې د رخصتۍ په خاطر خپل کمپیوټرونو لیري وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوی ده.
دا ژوند رنگونه.
زمالک عبدالباقیم د کوچی اسدابات د شکردری ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کوب نشټري څنګه تاسو بلاري کني لري؟
مونږ به خېد او بو سره ډیر مشکل سره مخ، حتی مونږ که چا وس رسیدو نو هغه که چمک ته وس رسیدي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته او بوړي کوروت
به څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو به د کارو بدل کوم کوي؟
بس دا چې خدای ورکینو یا تا د ماده کور نه وړول زړه ته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکې خیمه چې کور تر ازي او ډکې وړي نو دا مشکلات سره ډیر مخ یو د زمکو بم تقریبا د انقلاب نمخ کې سره اتلی هغه بندسي یو لخته چې کوم یو اله ورته وای هغه انقلاب کې پلسو یو وسم پلس ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسولین تم رسولې ده چې د خلک څنګه وکینه باید غل حل لار ورته پیدا شتر څو بده وبنوي
مسولین ته هم ډیر رسولې هم مسولین غریبانان هم ځان ته ایران دینو مسولین بچو کې هغه وای ته پروس قبل کلمات ویل چې تاسو په جرب باندې 300 روپۍ ټول کې دا سکواټر را ولې وای هلته د خلکو وسنه رسیدي ځکه لمی غنم سکاله چې چا 15 بوجه تخم کړل واغی ټول 10 بوجه غنم ورته کړی نو هغه وخوري که خرچه کې کا ټریکټر ته ورکی
نو دا بڅنګ شي پایلې بچي خیر بچو شي
والا که بس خدای ورحمه دا وای ورحمه دا کنه نور خڅوک نسته چې غم دی وخوري
یعنی تاسو هم نور مسلستر سره کې نه سيدي
مجبور نه څوک هڅه وسوم نه رسیږي رزوم کاغذ پرانی د چ کوي کاغذ پرانی وک او خلاص
څه پیغام لري څه وایل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لاره لرو که څوک غم خورینو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوړی او کني بس داسې په پاتې خور زار